د ازادي رادیو د خبرونه پایل سو. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي دلوي اتمه د جنوري میاشتې 28مه. د خبرونه په خبرونو پایلو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول سوي محدودیتونه غیر شرعي بلل دي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دی د مولوي عبدالحمید د هغې خطبې ستاینه کوي چې پکې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار د ملاتړ دغه راز په سړه هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه کوي. مولوي عبدالحمید تېره اونۍ هم بېله دی چې د افغانستان نوم واخلي په خپله خطبه کې ویلي وو چې عصري او دیني علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړې هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیټو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه سوي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یوه حمله کوونکې نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یوه فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې و کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د فرانسې خبري اجنس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 20 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرائیل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. د هند هوایی ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. په روسیه کې یوې جوړې سوي سوخوی 30 ډوله جټ الوتکې او د فرانسې سخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهرا د نوې ډیلي په جنوب کې سره ټکر وکړ. تبداسل کېده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسلوال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیفکا ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل سوي وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډېری قربانیان یا وژل سوي یا تری تم دي خو ټپیان سوي نه دي. روسیې هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 9 اتیا پوځیان وژل سوي، خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پم کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل سوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري په روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین داسې یو ټاټوبی بللی چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري. او د کوربا سویلي افریقا کرکټ لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ هغه کې د 28 منډو په توپیر سره انګلند مات کړ. دغه لوبه چې تېره شپه ناوخته پای ته ورسېده سویلي افریقا د 299 منډو هدف ټاکلی وو او انګلند بیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې واندر ډوسن د سویلي افریقا او جسرای د انګلند لپاره سلیزې ووهلې. د انګلند لوبغاړو ونه سوای کولی چې ټول اورنه ولوبوي. دوی په 15 ورکې ټول ویکټې له لاسه ورکړې. دواړه لوبډلې به د یکشمې په ورځ دویمه لوبه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ د بشري حقونو د څار سازمان افغانستان کې په جنګي جنایتونو ټولو تورونو ته د سزا غوښتنه کړې.
دې سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي.
په جنګي جنایتونو د تورونو کسانو د محاکمې پر غوښتنه مرکه هم خبره وو.
دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه بلکې په ټولو حقو ډلو اشخاصو پورې چې جنګي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي.
کونړ کې د ټکرو او سیمساری هټیوال وایي چې کاروبار خراب شوی.
مخکې بازارونه ډېر خو خلک او خځې به ډېرې راتللې، اوس خو هیڅوک هم نشته دی، اوس نه ګڼه شته نه ګوڼه شته، هیڅ هم نشته دی، بازار خالی پروت دی.
په نړیوالو مسایلو کې په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ پر زیاتېدو راپور خپرو. د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یست. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ افغانستان کې په جنگي جنایتونو ټولو تورونو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې. د سازمان په یوه اعلامیه کې چې د 2013 د کال د جنوري پر 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ده. خبره کړې ده په هغه برید کې له چاودیدونکو توکو ډک امبولانس په کې د جمهوریت روختون مخې ته والوزول سو چې نږدې سل کسان ووژل شي، اکثریت یې ملکیان وو. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي لکه څنګه چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي، نو اړینه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو ته عدالت ورکړل شي. د سازمان په یوه اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي، د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي. د 2013 میلادي کال د جنوري په 28مه د کابل په صدارت سلورلاري د جمهوریت روختون مخ ته په یو امبولانس موټر کې د شوې انتحاري حمله له امله چې مسؤلیت یې طالبانو منلی او نږدې سل تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې اعلامیه کې د هغه نجلۍ یادونه کړې چې له برید وروسته یې له سترګو وینې روانې وي او ویلي کوڅاله جسدونو ډکوه. د بشري حقوقو د څار سازمان همدا ډول په ځینو پیښو کې مخکینه جمهوري دولت، متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د ملکي تلفاتو اړولو په برخه کې پړګڼي. په اعلامیه کې راغلي د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته 2013 کال د افغان ولسي وګړو لپاره تر ټولو مرګونې او خونړې وو. د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د دې لپاره چې د طالبانو د ځواکمنېدو مخه ونیسي هوایي حملې زیاتې کړې او سختو نظامي اقداماتو باندې لاس پورې کړ. په دې کال 1500 ملکي وګړي وژل شول. د سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې د همدې کال په اپریل میاشت کې پر یو مدرسه د افغان حکومت د هوایي برید په پایله کې 10 ماشومان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. که څه هم واکمنو چارواکو بخنه او غوښته خو له هیچا سره حساب کتابونه شو. دغه برید په شمالي ولایت کندوز کې شوی و. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان پولیسو او ځنګړو ځواکونو په همدې کال کې د ماشومانو جنسي زورونو په ګډون د خلکو ته د تم کولو او شکنجې ته دوام ورکړ، خو حکومت د دغه کړنو د عاملینو په پیژندلو مجازاتو کې پاتې راغی. د اعلامیه په ټکو دغه شان په 2013 میلادي کال کې د استرالیا او ځنګړو امریکایي ځواکونو په لاس د ملکي افغانانو د شکنجې او نورو جرمونو راپورونه هم راښکاره شول. د سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې لکه چې په 2021 میلادي کال کې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې په یو لړ مجازاتو او د خلکو په تریتم کولو لاس پورې کړي او د غشانې داسې سیاسي پالیسيګانې رامنځته کړي چې لمخې د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته سم دستي لشپګم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې. د غشانې پر ښځو د محدودیتونو په دوام دوی له پوهنتونونو او په ملي او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو کې لکاره هم راوګرځولې. په طالبانو تور دی چې له واک ترلاسه کولو وروسته یې د تیر حکومت یو شمېر غړي نیولي، شکنجه کړي او وژلي. که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې طالبانو د خپل مشر د بخښنې فرمان نه دی عملي کړی او د تیر حکومت د پوځ او پولیسو ګڼ افسران، سرتیري، خبریالان، مدني فعالان او ځینې نور یې له نیولو وروسته شکنجه کړي او ځینې آن تری تم کړي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د پټولو جدي ترغړونکو په جنگي جرمونو تورنو عدالت تدبیق شي.
د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې ټول هغه کسان دي محاکمه سي چې په جنگي جنایتونو تورن بلل سوي دي. خو آیا طالبان به چې د بیلابیلو سازمانونو لخوا د جنگي جنایتونو په ترسره کولو تورن سوي د چارې ته غاړه کشیږ دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه د مرکې پیل کې دغه پوښتنه د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له کمشنر شکر الله مشکور څخه کړی ده.
اصل مسله خدا ده چې جنگي جنایتونه په هیڅ صورت کې د وخت د تیرېدو تابع نه دي. عاملین باید په هر وخت او هر ځای کې محاکمه شي. دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه، بلکې په ټولو حقو ډلو او اشخاصو پورې چې د جنگي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي. د دې مسلې اهمیت په دې کې دی چې هر څوک باید د خپلو اعمالو حساب ورکړي، د معافیت حلقې د ماتې شي، د یوې عادلانه ټولنې لپاره د هڅې وشي تر څو ټول خلک دې په سوله کې ژوند وکړي.
بلې، مشکور صاحب، دا څومره ممکنه ده چې طالبان دې دغه غوښتنې ومني؟
یو خبر مهمه دا ده چې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه یو تکمیلي صلاحیت لري. دا په دې معنی چې کچيري یو غړی هیواد و نه غوړي، یا غړی هیواد و نشي کولای، او یا یې ورته و نه لري، نو دا محکمه له خپل صلاحیت څخه کار اخیستلی شي. دا په دې معنی چې کچيري موجوده حاکمیت له دغه ادارې سره مرسته وکړي، که حاضر شي یا حاضر نشي، دا محکمه خپل صلاحیت لري.
بلی، ډیر مننه مشکور صاحب. د طالبانو نه حاضری دل به د هغو بنسټونو کار څومره تر پوښتنې لاندې یوسي چې د جنگي جرایمو د څېړلو په برخه کې کار کوي؟ ستاسو په نظر
د مافیات د پای ته رسولو، د مجرمینو د محاکمه کولو، او د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو میکانیزمونو کارول یو اساسي اړتیا ده، ځکه افغانستان د روم د اساسنامې غړی دی، او په دغه اساسنامه کې د درج شوو واکونو او مسؤلیتونو څخه کاملت برخمن دی.
د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کمشنر اویان شکر الله مشکور وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبان حکومت وی په تیر وکال کې د 8000 په شاوخوا کې افغان کډوال له ایران، پاکستان او ترکیه په خپل خوښه یا هم په زور افغانستان ته راستول سوي دي.
د سحکار
د ملګرو ملتو امنیت شورا تیر شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان
دا سحکاری چې د نامنی او د سخت اقتصادي بحران له امله د افغانانو کډوالي لا هم ادامه لري.
توکسي ویزا وغه خلونه لري، خو کلا اصلا نلته د انسان په سترګ نور تکتل کی.
دی وحید په نوم افغان چې دوه میاشتې مخکې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی وای، د ژوند ډېرې بدې او ترخی ورځې حالت تیری کړي. د چنه ویله ایران بیرته هیوا ته راستول شوی. ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل د ایران د خلکو او د پولیسو غیر انساني چلن به د یوې ترخی خاطرې پشن تل ورسره پاتې وي.
ډېر بد وضعیت و، د ایران پولیس ډېر بد چلند کوي را سره، شکنجه ویل، ټکول، هر څه پکې راځي، مالی زیان، کوم موبایل، پیسې، هر څه سوی را سره ټول نه اخلي.
خو دا ستونزه یوازې هغه افغانان چې له ایران راستنه شوي نه یادوي، بلکې له ترکیه وستل شوي افغانان هم ورته کیسې کوي.
بعد از یک سال در استانبول در یک شرکت زیتون غیر قانونی کار میکردم.
یو بل ځوان افغان زیاد رحمان هم د غریبۍ او بیوزلۍ له امله په ناقانونه توګه ترکیه هیواد ته د کډوالۍ لپاره اړ شوی دی. وای یو کال مخکې د ایران په سختو لارو د ترکیه استانبول ته ځان ورساوه، خو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د ترکیه پولیسو بیرته افغانستان ته واسطه. زیاد رحمان از دی رادیو ته وویل
برخودشان خیلی
دوی چلند دی نوړی و، ځینې هغه ځوانان چې د نفس تنګی ستونزې درلودي دوی به 15 یا 16 ستن یو ځای په کنټینر کې بندول. کله چې دوی وویل موږ ستونزې لرو، دوی براغلل خبي وو وهل به بو وتل. په څلور وشت ساعتونو کې به دوی 15 یا 16 ستن ټول په یو کوټه کې بندول.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 8 لک افغانان له ایران، پاکستان او یا هم ترکیه هیوادونو څخه په خپل خواخه یا په زور بیرته افغانستان ته استول شوي.
معلومات تخمینی است کې
تخمینی معلومات دادی چې په تیر یو کال کې 1 لک افغانان چې ځینې اخراج شوي او ځینې په خپل خواخه له ایران بیرته راغلي، او د 50000 شاوخوا افغانان له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي، او شاوخوا 50000 له ترکیه هیواد بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دي.
از افغانان که اوجا بودن پورت شدن.
لبل خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بی تر استنیدونکو چارو وزارت د پنځم په ورځ په خپل ټویټر پانه د هرات او نیمروز لاره له ایران افغانستان ته د 3123 تر استنیدونکو خبر ورکړای. دا وزارت وای د راستانه شوی کسانو په ډله کې داسې کورنۍ هم شته چې په زور افغانستان ته راستول شوی دي. د وزارت د معلوماتو لمخې دغه کډوالو له ثبت او سروې وروسته دوی له ډلې 23 کورنۍ او یو او یا کسان د مرستې غوښتنې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دفتر IOM ته معرفي شوي دي، که څه هم د څو کلونو راهیسې د جنګ او بېوزلۍ له امله د دوی د کډوالۍ کیسې لا هم جریان لري. خو د جمهوریت نسکورېدو او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې سلګونه کسان په قانوني یا غیر قانوني توګه کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوری پر منځنۍ او چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. بل خوا ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې افغانستان ته سفر کړی ټاکل شوی د دوشنبه پر ورځ ملګرو ملتونو ته خپل راپور وړاندې کړی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. امنیت شورا په داسې وخت کې د غیر علني غونډه جوړه کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر مارټن ګریفټس له ورسره پلاوی سره په کابل کې دی او د طالبانو له چارواکو سره یې لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایاند سټیفن دوجارک د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې ښاغلی ګریفټس به د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر په اړه جزئیات شریک کړي.
At 11 o'clock here on Monday
the Dushanbe the Sahar Yulis Bajeba Delta Martin Griffiths the Bashiri Mrasto da Hamshaghi da Idari Masul Lamur Sarabi Delta ba da Mashmano da Shkhurani da Idari Ijraya Reis John T Sur Pio aw da Mashmano da Waji Sanduq Mrastial Omar Abdi ham hazir bi da Pamlarani Nariwali Muassase Masha Sofia Pineroba online rasaram lawi aw da Afghanistan da Rusti wasat paada ba juziyat sharikli د مارټن ګریفټس په مشهید ملګرو ملتو پلاوی د افغانستان بشری وضعیت ته تراندې شنو ورسته او د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د میرمنو د کار له بندیز ورسته کابل ته ولاړ. تر دې پلاوی مخکې د ملګرو ملتو د سرمشید مرستیالې امینه محمد په مشهید پلاوی د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار او د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خبرې کړې وې. امینه محمد د افغانستان د میرمنو وضعیت اندیشنه څرګنده کړې ده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړې ده چې وضعیت شایي بدل شي او طالبان د خپلو سختریزو پریکړو په اړه نظر تغییر کړي. د دې اسلامي هیوادو هڅې ګټورې بللې چې طالبان تشویق کړي چې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. امینه محمد وویل چې ټاکل شوې ده چې د کب تر اخره د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شي. له نږدې یو نیم کال راهیسې چې طالبان دوهم ځلي واکمنان شوي دي، تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. امینه محمد وایي چې هغه وخت له طالبانو سره د رسمیت پیژندلو پر مسلې خبرې کېدای شي چې دوی له نړیوالو معیارونو سره سم بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو سیمایزه مسأله د لویدیز غاړي پرې وی کنيسته له پرونی برید ورسته اسرایلی پاوز لویدیز غاړي ته اضافي ځواکونه استولي. د اسرایلو صدر اعظم له خلکو غوښتي چې قانون دی په خپل لاسونو کې نه اخلي، بلخوا په دې سیمه کې نن یو بیا د ډزو خبر ورکول سوی دی. نور تفصیل له احمد تکلنا.
د اسرایلو پاوز وای په لویدیز غاړه کې د يهودانو پر یو عبادت ځای لپارهنی حمله ورسته چې په نتیجه کې و اسرایلیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول، د سیمې ته نن اضافي ځواکونه استولې دي. اسرایلی پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې د وضعیت له ارزونې ورسته پریکړه وشوه چې د لویدیز غاړې جودیا او ساماریا سیمو ته اضافي سرتیري واستول شي. د لویدیز غاړې په اشغالي سیمو کې پرون ورسته له هغه وضعیت کړکېچن شو چې یو وسلوال فلسطینی بیگا په یو کنيسه کې او کسان په دزو وژل. اسرایلی پولیس وایي د بریټ د لویدیځ غاړې په هغه سیمه کې شوی چې تازه اسرایلو لاندې کړې و، او بریټ کونکي د ختیز بیت المقدس وسیدونکو دی چې 21 کاله عمر لري. اسرایلی چارواکو د هم ویلي چې د فلسطینی ځوان په خپل سر د بریټ کړای دی. د اسرایلی چارواکو په وینا بریټ کونکي غوښتل چې د پیښې لځای و تختی، خو د پولیسو په دزو وژل شو. دا په تیرو څو کلونو کې په لویدیځ غاړه کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه چې د دواړو خواوو ترمنځ د احتمالي تشدد او وینو بهولو ویره یې زیاته کړې ده. وروسته له دې چې بنیامین نتنیاهو تیره میاشت د هغه حکومت په راس کې چې سخت دریځ ملتپال هم پکې شامل دي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، دا په سیمه کې د تشدد لومړنۍ لویه پیښه ده. اسرایلي سخت دریځ ملتپال په لویدیځ غاړه کې د یهودي میشت ځایونو پراخول غواړي. بیگانای بریټ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنی د پاوز لخوا د یهودانو د ټولوژنې د کلیزې په ورځ وشو، ډیرو هیوادونو وغند. سپینې ماڼۍ او د ملګرو ملتونو سرمنشي د روان تاوتریخوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه او د نهایي زغم غوښتنه یې وکړه. اردن او مصر چې له اسرایلو سره د سولې موافقې لاسلیک کړي او همداراز متحده عربي اماراتو دا برید وغند، خو د لبنان، ایران، پلوي، حزب الله ډلې او د حماس او اسلامي جهاد فلسطینی ډلو دا برید ستایلی دی. نتنیاهو له امنیتی چارواکو سره په غونډه کې د وضعیت تر ارزونې وروسته له خپلو خلکو وغوښتل چې قانون د پخپلو لاسونو کې نه اخلي، او زیاته یې کړه چې حکومت په دې برخه کې یو لړ تدابیر نیولې دي. له پرونۍ حملې مخکې د روان کال په ترڅ کې لږ تر لږه 1.5 تنه فلسطینیان د اسرایلو په حملو کې وژل شوي دي. فلسطینی ادارې چې په لویدیځ غاړه کې ډېر لږ حاکمیت لري وویل چې له اسرایلو سره امنیتی همکاري بندوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بدخشان په پامیر کې لږونه قرغز ټبره افغانان د قرغزستان له حکومت غواړي چې هغه هیواد ته د دوی د تلوغه مخوري. دغه افغانان اوس د بدخشان شمال ختیځ لوري ته په شکاشم ولسوالۍ کې میشتي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
تاجکستان پولی ته نږدې ځین قرغز افغانان آزادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د قرغزستان له حکومت هغه هیواد ته د دوی د انتقال په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. دوی وایي وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري د تعلیمي مرکزونو دروازې د دوی د لورګانو په مخ وتړل شوې، دوی اولادونه به برخلیک دي، نو ځکه غواړي چې هغه هیواد ته ولاړ شي. افغان قرغز ماجیرایم عبدالجلیل اولو آزادي راډیو ته وویل نه یوازې لورګان یې بلکې دوه زامن یې هم لز دکړو پاتې دي.
زمي خپل د ماشومانو د زده کړو مسولیم نو زکه غواړم قرغزستان ته ولاړ شم، غواړم لور می زده کړی وکړي، نو هیله می ده چې ما قرغزستان ته انتقال کړي که زلته مړ شم نو زما ماشومان به زده کړو پات شي.
یو بل افغان قرغز محمد الجه پر اولو هم دا خبر کوي.
نو خپل ټول توکي او څاروي وپلورل او دلته مو کډه وکړه، نو نو شو کولای چې بیرته پامیر ته ستانه شو. نو په دې هیله دلته ژوند کوو چې قرغزیان مو لدی ځای انتقال کړي.
دوی وای اوس مهال دوی د تاجکستان پولې ته نږدې اشکاشم ولسوالۍ کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي او په تمه دي چې بشکه کې قرغزستان ته د انتقال په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې قرغز چارواکي وای نږدې نوی افغان قرغزیان د انتقال پروسې ته په تمه دي، خو د پاسپورتونو او د نورو لوجستیکي ستونزو له امله د دوی انتقال پروسه له ستونزو سره مخ ده. د قرغزستان د پارلمان مرستیال چلپون سلطان بیکو آزادي راډیو ته خبرو کې وویل اته اتیا قرغزی افغانان د بدخشان مرکز فیض آباد کې دي چې د پاسپورت د نشټوالي له امله نشي کولای قرغزستان ته راشي.
څنګه مې چې د قرغزی هیوادوالو غوښتنه ترلاسه کړه، نو په قرغزستان کې له اړوندو دولتي ادارو سره مې اړیکه ټینګه کړه او مالي مرستو غوښتنه مې ترې وکړه. اوس د حکومت پریکړې ته په تمه یم.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درولې. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د یادو افغانو قرغزانو سره د مرستې لپاره خپل اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي.
کونر کې د چکرو او سیمساری هټیوال وایي له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له زیاتوالي سره کاروبار کمزوری شوی. د دې په وینا تیرو کلونو کې چې زیاتو کسانو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دندې درلودې او نورو بیا شخصي کاروبارونه کول، ورسره د دې بازار هم تود وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
شوکت خانجی په مرکز صدابات کې لا تو کالو د میناری یا سیمساری هټیلری وایي
په خوایي هر ورځ خسودا کیده او دوی په خپل کاروبار کې خوشاله وو. خو لکه یو ورځ چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغله ورسره په زرګونو کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي حالات خراب شوه، نو له عملې د دوی د بازار مزه هم اوپو وړیده.
وس بس دوه مردې چې لاغه کرایا او بیل او دا شی زونه د اوچت کې او نور غزمنګ ځان مصرف او کور مصرف اوس نه شي کولای چې زما خدا سمې ساری د زنانه سامان د کریم او پاوډر او شیمپو او تیل کې مخکې بازارونه ډیر خو خلک خو خځه به ډیر راتللې. وس خو هیڅ کم نشته دی، وس نه غنښت نه غنښت هیڅ هم نشته دی، بازار خالی پروتي. مخکې خو دومره راشه چې مونږ به وزګارې دلو نه چې گاګ ته سودا ور قلار ټوله ورځ ناشته پیتاوي کوي.
دا یوازې شوکت خان جی نه دی چې د بازار له کمزورتیا شکایت کوي، بلکې ډیره هټیوال ورته ستونزو سر لاس او گریوان دي. مصباح الله په صدابات کې د خزینه جامو او حجابونو پلورنځي لري، وایي د خونځي او پوهنتونونو بندیدو او د خلکو بیروزګاری سره یې کاروبار پر نشت حساب دی.
جمهوریت او پاغه کې کاروبارونه ډیر جوړو، ځکه خلک په وظیفه باندې او معاشات کور کې نو یو نفر خو خامخا په وظیفه باندې وو، کورونو ته معاشات راتلل، اقتصادي وضعیتونه هم جوړو. اوس خو اقتصادي وضعیتونه خراب شوي دي، تیر په نسبت ګڼه ګڼه اوس کما شوي. دغه سې نشتونتونونه او مکتبونه هغه ټولار څه رخصت شوي دي که مخکې حجاب خرڅېدل، مخکې پوهنتون محصلینو د مکتب محصلینو اوس هغه سې خوند نشته دی، کنه په دوکان کې هماغه شان پراته.
د دوی په وینا که حالات همداسې دوام وکړي نو شته پانګې به هم له لاسه ورکړي.
دا وضعیت وغځېږي د دې نه خدای دې نه کړي چې دا څه چې راسره دي دغه خرڅېږي دا په خېټه وخوره وسته به دوکانونه قلب کړو زوبه کړو.
دغه هټیوال له حکومتي مسؤلینو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو زمينه برابر کړي، څو یې د ژوند وسنې ستونزې تر یو حد حل شي او په بازار کې ټکاني کارونه بیرته وغوړیږي. په کونړ کې چارواکي بیوای مشران هڅه کوي چې په ټول هیواد کې اقتصادي پروژې پلی کړي، د هیواد اقتصاد او سوداګري بیرته پر خپلو پښو ودروي او هیوادوالو ته هوساینې رامنځته کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته ویل
د اسلامي امارت مسولین کوشش کوي چې پانګوالو ته د پانګې زمينه برابر کړي، خلکو ته کارونه برابر کړي. نو بیا هم د اسلامي امارت کوشش دا دی چې دغه مشکلات ټول تر خپل وسه پورې حل کړي، او موږ هم دغه د پانګوالو نه غوښتن لرو چې په افغانستان کې خپل پانګې خپل کارونه ته ادامه ورکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې دغه هټیوال د بازار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون سره په لسګونو زرو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي، او د یو شمیر نړیوالو بنسټونو له لورې د بندیزونو له امله سوداګرۍ چارې ټکنې شوي او افغانان د اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. اصل سلام سره د مسجد سنگین پولیس والی کی ویشل کیږي، هغه مستحق خلکو ته نه رسیدلې، دا خلکو ته رسیدي چې اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري، ټول دا خلکو ته رسیدي، نه غریب خلکو ته رسیدلې، نه اعتمادو ته، نه کونډیانو ته. د مسجد سنگین پولیس والی کی ډیری تاری په سات بیخي د نهایت ډیر دي، نو د لوړ پر لوړ پر چارواکس خمیده هله ده چې پدغه کیسه د خلکو څخه پرسنه وسی چې مثلا څه صلاحیت راولي. نو دی وخت نه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. زه دا وایم چې دا په مساکله ولسوالۍ کې روشن خدي ولاړ دی، او په هلمند ټول ولایت کې روشن خدي ستا مونږ او په کجې کې په ولسوالۍ کې روشن خدي نسته. موږ دا غواړو چې موږ ته روشن خدي ودرې. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلام وایم. زه هیله روغ جوړ به راته. د خپل ولایت کوچیان ډېر در بدار دي، مالونه مریضان دي، موږ سره د نړیوالې مرستې وکړي، مالو ته دواګانې واکسینونه راوباسي. مخکې واکسینونه اوس هکله هیچ شی نهشته، او بصیرتي ورځ مالونه هم تباه شول، واښه نهشته مرستې در سره وکړي. د خوست ولایت کې ازادي میدان ولسوالۍ کې 1000-2000 کورې دي، دغه سره د مالونه ټول مریضان دي، کېدای شي دا مرضونه انسانانو ته ولېږدول شي، سره د واکسینونو مرستې راوړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تا تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.